په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د خبرونې د مطالبو له معرفي مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي په افغانستان کې تر 2 میلیونه ډیر ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د مارچ میاشتې په راپور کې چې پرون شنبه خپور شو، ویل شوي چې اقتصادي ځوړتیا د بیروزګاري زیاتېدا د اوږدو جګړو او اقلیمي بدلون اغېزې په افغانستان کې د بېوزلۍ د ډېرېدو اصلي عوامل دي. یونیسف وایي افغان ماشومان ته د مرستې لپاره 1.4 میلیارډ ډالر ته اړتیا ده، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې 15% برابرې شوې دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د وروستیو ورښتونو له کبله له ډیرو کلونو وروسته په لومړي وار د قرغې بند له اوبو ډک شوی دی. د وزارت نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د بند له ډکېدو وروسته د هغه پرچاوه فعاله شوې ده. د وروستیو ورښتونو له کبله چې په نتیجه کې ډیر سیلونه هم وبېدل، د دې تر څنګ چې د سرمال تاوانونه پېښ شول، د افغانستان اکثره بندونه له اوبو ډک شوي دي. د ټاپي پروژې اجرایوي رئیس محمد مراد امانوف وایي ترکمنستان له افغانستان، پاکستان او هند سره یو ځای د پروژې بشپړولو ته ژمن دی. امانوف په یو بیان کې چې نن پاکستاني رسنیو خبر کړی، ویلي چې ترکمنستان د ټاپي پایپ لاین په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دې پایپ لاین د جوړېدو په صورت کې به د ترکمنستان 3.3 میلیارډ متر مکعب ګاز افغانستان، پاکستان او هند ته صادر شي. د ټاپي د اجرایوي رئیس په وینا ترکمنستان د دې لیک خپله برخه بشپړه کړې او اوس په دې خبرې روان دي چې له ترکمنستان او ورهاخوا له نړیوالو معیارونو سره سم دا پایپ لاین وغځول شي. د پاکستان د سنا جرګې رئیس یوسف رضا ګیلانی وایي هېواد د ترهګرۍ له ستونزې سره مخامخ دی او باید دا ستونزه پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د خبرو له لارې هواره شي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې ګیلانی پرون په یوه غونډه کې وویل د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د طالبانو له حکومت سره چې د اسلام آباد په خبره پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ته پناه ورکړي او پاکستان کې بریدونه کوي خبرې وشي او د ترهګرۍ ستونزه له دې لارې هواره شي. د طالبانو حکومت د ګیلانی د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د پاکستان تور په کلک رد کړی او ویلي دي چې پاکستان د خپل ستونزې په خپله خاوره کې حل کړي. د ایران پوځ نن یکشنبه نوی جنگی ډران الوتکه چې تر هدف پورې ځان رسوي او چوي نندارې ته وړاندې کړي. دا هغه ډول ډرونونه دي چې روسیه ورڅخه د اوکراین په جګړه کې کار اخلي. د ایران د دولتي تسنیم خبری آژانس راپور له مخې د ایران دغه نوی ډرانونه یا بی پیلوټ الوتکه چې تر اوسه نوم نه دی په ډاګه شوی، د روسیې زلالانسیت ډران ته ورته دي چې د لومړي ځل لپاره په 2000 میلادي کال کې ان تولید شوي. تسنیم آژانس په خپل راپور کې د دغه نوی بی پیلوټ الوتکه یو ویډیو هم خپره کړې ده. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې ایران په وروستیو کلونو کې د ډران الوتکو په تولید کې د پام وړ پرمختګ کړی او د دې هیواد سخت الوتکو څخه روسي ځواکونو په اوکراین کې زیخ زیات کار اخیستی دی. د عراق پارلمان پرون شنبه یو قانون تصویب کړ چې پر اساس هم جنس پالو ته تر 15 کال بند په پام کې نیول شوی دی. د دې قانون پلویان وایي دا په عراق کې د دینی ارزښتونو د خوندیتوب لپاره دی، خو د هم جنس پالو د حقونو مدافعان دا پریکړه په عراق کې پر جنسي او جنسیتي لږه کې یو برید بولي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې په دې قانون کې ویل شوی چې هدف یې د اخلاقي فساد په وړاندې د عراق د ټولنې ساتل دي. د سریلانکا الف لوبډلې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې ته 315 منډې هدف وټاکه. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د الف لوبډلو ترمنځ لومړۍ دوستانه یو ورځنۍ مسابقه د سریلانکا په کوربتوب روانه ده. د دې سیالۍ پچه د افغانستان الف لوبډلې وګټه او غوره وبلله چې لومړی د باولینګ یا توپ اچولو لپاره فیلډ ته ووځي. سریلانکا په 50 اوورونو کې په داسې حال کې چې 8 لوبغاړي بایللي وو 315 منډې هدف وټاکه. اوس د افغانستان لوبډله بیټنګ کوي. تر دې دمه د دوه افغان لوبغاړي سوځېدلي او په 15 اوور کې 202 منډې کړې دي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن قرغزستان ته په ماتې ورکولو په لومړي وار د فوټسال نړیوال جام ته لار وموندله. په دې مسابقه کې چې د تایلند په کوربتوب وشوه، د افغانستان ټیم 15 او د قرغزستان لوبډلې 3 ګولونه ووهل. ټاکل شوی ده چې نړیوال جام سیالۍ د سږ کال په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان په کوربتوب او د 4 هیوادونو د لوبډلو په ګډون پیل شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. و وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجه صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې د مداخلې او خنډونو خبره کړې، خو مرستو ته اړ کسان بیا د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
څوارلس کسان کور کې اوسېږو کې اووه ماشومان دي. ډېر د ستونزو سره مخامخ یې چې وړه والو غوړنې شو اخیستلی، چې غوړې والو بورنې شو اخیستلی.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي په تېرو څلورو ورځو کې د افغانستان 15 ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو له امله 8 کسان مړه، درې ټپیان شوي او خلکو ته یې ډېر نور مالي زیانونه هم رسولي دي.
تقریبا 140 کورونه په کلي او قسمي توګه ویجاړ شوي دي. شل جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړ شوي دي.
په نړیوال مسایلو کې به واورئ چې په سعودي عربستان کې د اقتصاد د نړیوال فورم پر غونډې د غزې جګړې سیوری غوړولی او ګډونوالو یې د سیمه ییز ثبات غوښتنه وکړه. د افغانستان په اړه په یو بل راپور کې به واورئ د کندز یو شمېر اوسېدونکي او موټر چلوونکي چې د کندز خولم پر لارې تګ راتګ کوي د دغه سړک د نیمګړي کار د بشپړېدو غوښتنه کوي.
نن زه داسې تلی وم او نه پلو پل چاک لري، نه سم قیر لري، پلونه یې نه دي جوړ کړي.
په کندهار کې تسبیح جوړونکي وایي سیمه ییز چارواکو د تسبیح جوړولو د صنعت د ودې لپاره دوی ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې دي.
ډبره خونه دا د ډېر ځایو سره ځي، مختلف ځایونه جوړ کړي دي. اوس اکثر د بامیانو د خواسون راځي، د کلات خواسون په خوا راتللی دی. اوس
د خبرونې دوهمه نیمایي مو د ازادي راډیو د اووم ورځ ځانګړي پروګرام ته ځانګړې شوې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
لای ماشومان د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجی صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د بشري مرستو رسولو په برخه کې مداخله لا هم په افغانستان کې بشري مرستو ته د لاسرسي د محدودولو اصلي لامل ګڼل کېږي. د ادارې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په حواله په خپل راپور کې زیاته کړې چې اړو خلکو ته د بشري مرستو په رسولو کې د همکارو بنسټونو په مټې یوازې په مارچ میاشت کې 144 د مداخله او خنډونو پیښې ثبت کړې دي. نور د فیروز عزیزي په راپور کې
د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وشي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې لاسوهنه لا هم بشري مرستو ته د لاسرسي د محدودولو اصلي لامل دی. یونیسف د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په حواله په خپل راپور کې زیاته کړې چې دوی په 13 مارچ میاشت کې د بشري مرستو پر رسولو کې د همکارو ادارو په مټ د لاسوهنو او د محدودیتونو 144 پیښې ثبت کړې دي. په راپور کې راغلی چې په دې کې ولس پیښې په بشري پروګرامونو کې د ښځو د مشارکت لامل وي. که څه هم یونیسف په دغه راپور کې د هغو اشخاصو او ډلو نمونه نه دي اخیستي چې د مرستو رسولو په بهیر کې لاسوهنه کړې، خو اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې پخوا طالبان د مرستو د رسولو په بهیر کې د مداخلې او محدودیتونو اصلي لوری ګڼلی و. د یونیسف د دغه راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې دا ډول اداوې رد کړې وې. بلخو یو شمېر افغان بېوزله کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ او بشري مرستو ته اړ دي. له دې جلې د کابل ښار یوه اوسېدونکې ګلدسته چې د خپلو ماشومانو سرپرست ته دا وایي اړونده ادارې دې لاسنیوی وکړي. د کنړ ولایت یو اوسیدونکی حزب الله هم وایي د یو 14 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نوموړی وایي واړه خویندې ورونه او یتیمان او بریرونه ورتر غاړي دي.
موږ څو تر اوسه پورې کوم مرسته نه شوې، زموږ د وختونو نشي موږ سره مرسته وشي. موږ څوارلس کسان دي خو کور کې اوسېږو. څوارلس کسان دي کې و ماشومان دي. ډېر د ستونزو سره مخامخ یې چې وړه والو غوړې شو اخیستلی، چې غوړې والو بورنې شو اخیستلی، چې وړه والو چیرې شو اخیستلی.
دا په داسې حال کې ده چې د یونیسف د راپور له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې 20.3 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، چې 2.3 میلیون ماشومان دي. چې په خبره یې د دې لوړې کچې اړتیا اصلي لاملونه وچکالۍ او د اقتصادي بې ثباتۍ دوامداره اغېزې دي. د یونیسف د راپور له مخې د ماشومانو لپاره د بشر دوستانه عمل یا HAC د 2024 کال د مارچ میاشتې تر 1.5 نیټې پورې د بشري مرستو 1.5 میلیارد ډالرو د اړتیا وړ مجموعي بودیجې څخه 15% یې تمویل کړي دي.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي په تېرو څلورو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله اته کسان مړه، درې ټپیان شوي او خلکو ته نور ډېر مالي زیانونه هم رسېدلي دي. د وروستیو ورښتونو او سیلابونو زیانمن شوي هم د مرستو غوښتنه کوي.
په افغانستان کې وروستي مرګونی او زیان اړوونکي اورښتونه او سیلابونه. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي په تیرو څلورو ورځو کې د دغو اورښتونو او سیلابونو له امله په 15 ولایتونو کې اته کسان مړه او درې نور ټپي شوي دي. د یاد وزارت ویان ملا جانان سیق رسنیو ته په یو استولي پیغام کې د روان کال د غوي میاشتې له شپږمې نېټې راوروسته د سیلابونو او اورښتونو د روانې څپې د زیانونو په اړه ویلي.
همدارنګه تقریبا 140 کورونه هکولي او توګه ویجاړ شوي دي. شل جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړ شوي دي. همدارنګه سیلابونو له امله په ټول هیواد کې تقریبا 40 کیلومتره سړکونه هم تخریب شوي دي. شاوخوا ډیر څاروي هم تلف شوي دي.
ملا جانان صاحب ویلي دا زیانونه په کندهار، نورستان، بادغیس، غور، ننګرهار، میدان وردګ، هرات، سمنګان، پنجشیر، لغمان، کونړ، بغلان، کندوز، سرپل او پروان ولایتونو کې رامنځته شوې دي. نوموړي تر دې مخکې د وریله 20 نیټې څخه د غوي تر لومړۍ نیټې د ورښتونو سیلابونو له امله د مړو شمېر 99 او د ټپیانو شمېر 3 ښودلی و. په دې څلورو ورځو کې د سیلابونو ورښتونو له امله یو شمېر زیانمن شوي. ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د موی کلي اوسېدونکی حزب الله چکورې د سیلابونو له امله زیانمن شوی وایي.
هیڅ رقم مرسته نه ده شوې. یو ځای نم کومه مرسته نه ده شوې او دیوانه مخه نه پروت یم دي کړې. نور دیوانه مو سره راولېدلې دي جوړ شوې ده. ټوله کوټه کې نستلې ده.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکي غوث الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل.
ټول کورونه پاک و بولند کړنو مرسته ده خلک ارتیا لري. خلک کورونه په بو کې بند پاتې دي. اکثره کورونه وړي دي.
د بغلان ولایت د هني غوري ولسوالۍ د خلکو شورا مشر محمد حسین د یاد ولسوالۍ په حاجی محمد نعیم کلی کې د تیرې ورځې د بارانونو له امله د ورپی خوسیانونو په اړه وایي.
خانای مردم هم ویران کړم تقریبا
د خلکو کورونه یې وران کړي. شاوخوا د 12 کورونو څخه مو ماشومان او میرمنې وایستل. نور ټول کورونه وران شوي دي. د دې کلی په کورونو کې لا هم
د ادبی په داسې حال کې دي چې پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق رسنیو ته په لیږل شوي ویډیو پیغام کې ویلي چې زیانمنو شویو کسانو ته د رسېدنې په موخه د بېلابېلو ولایتونو د مقام تر نظارت لاندې به د کمیسیون غونډه جوړیږي او دوی سره د مرستې لړۍ روانه ده. روستیو سیلابونو ورښتونو نه یوازې دا چې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي، بلکې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو تګ راتګ او د ژوند هم له ستونزو سره مخ کړی دی. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې لیدل کېږي چې د سیلابونو د ننګرهار، پنجشیر، هلمند، بغلان، بامیان او بدخشان ولایتونو په ګډون د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په ښارونو او کلیو کې د خلکو تګ راتګ عادي ژوند او کاروبار ستونزمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده د طالبان حکومت د دعوه پیژندنې ادارې لخوا نن د غوی په نهمه د هیواد په 28 ولایتونو کې د واورې ورېدل، تیز باران، تالنده برېښنا، نسبتا تیز بادونه او سیلابونه اټکل شوی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. سعودي عربستان نن د اقتصادي نړیوال فورم د غونډې په پیل کې د سیمه ییز ثبات غوښتنه وکړه او د نړۍ پر اقتصاد د غزې د جګړې د اغېزو له کبله خبرداری ورکړ. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې په ریاض کې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن، فلسطیني مشران او یو شمېر نور هیوادونو جګپوړي چارواکي ګډون لري، څو د اسرائیل او د حماس د سختدریزې ډلې ترمنډ اوربند ټینګېدو لپاره هڅه وکړي. نور بل اسمت سروانه وورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په غزه کې د اوربند ټینګېدو او د اسرایلی یرغملو د خلاصون په اړه د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ځي. د امریکا د ماندنوی چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خبره کړه ویلي چې شاغلی بلینکن به د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په ریاض کې له سعودي چارواکو سره غزې ته د بشري مرستو د زیاتېدو او د جګړې د مخنیوي پر اهمیت خبرې وکړي. شاغلی بلینکن به د سعودي د دې دوه ورځني سفر په لړ کې د خلیج د همکاري شورا د وزیرانو په غونډه او همداراز د اقتصاد د نړیوال فورم په ناسته کې ګډون وکړي. د تیر کال په اکتوبر کې پر اسرائیل د حماس سخت دریځ ډلې د حملې له مهاله چې له کبله 1200 تنه ووژل شول او ورپسې اسرائیل پر غزې عملیات پیل کړل، انتونی بلینکن په زلونو منځني ختیځ ته تللی دی. له بلې خوا وروسته له دې چې حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي اتحادیې له لورې د تروریستي تنظیمونو په لیست کې شامله ده، د دوو نورو اسرائیلي یرغملو ویډیو خپره کړه. د 133 اسرائیلي یرغملو کورنیو او د هغوی پلویانو د اسرائیل په څو ښارونو کې غونډې وکړې او د یرغملو د خلاصون لپاره له خپل حکومت څخه د لا جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. زرګونو اسرائیلیانو پرون شنبه ماښام د بنیامین نتانیاهو د حکومت د اقداماتو په اعتراض کې په خپلو غونډو کې نتانیاهو د جګړې د هدفونو په لاسته راوړلو کې په ناکامۍ تورن کړ او له دې کبله د ورمخ کې پارلماني انتخاباتو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې سعودي عربستان نن د اقتصاد د نړیوال فورم د غونډې په پیل کې د سیمه ایز ثبات غوښتنه وکړه او د نړۍ پر اقتصاد د غزې د جګړې د اغیزو له کبله خبرداری ورکړ. د سعودي عربستان د مالی وزیر محمد علی جدعان وویل د غزې جګړې پر اقتصادي وضعیت ډیر فشار راوستی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو شمیر معلولین شکایت کوي چې د روان لمریز کال څخه یوه میاشت تیریږي خو حکومت د تیر کال د وروستیو څو میاشتو حقوق هم ملا نه دي ورکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د تیر جمهوري حکومت پرتله د دوی حقوق کم کړي خو هغه کم حقوق هم دوی ته په خپل وخت نه ورکوي.
یو شمیر معلولین وایي چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې خپل حقوق نه دي اخیستي. دوی زیاتوي سره له دې چې د طالبانو حکومت د دوی د میاشتنیو حقوقو د ورکړې ژمنه کړې خو تر اوسه یې په دې برخه کې جدي اقدام نه دی کړی. محبوبه یوه معلوله چې 10 کاله وړاندې د هوان مرمۍ له امله یوه پښه پرې شوې وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او د خپل معلولیت حقوقو ته سخت اړتیا لري. هغه چې د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده، ازادي راډیو ته وویل چې له 1403 کال راهیسې څه باندې یوه میاشت تیریږي خو د تیر کال د څو میاشتو حقوق یې لا هم نه دي اخیستي.
د حمل میاشت تیره شوه او د سول میاشتې څو ورځې تیرې شوې خو د ماشونو درک نشته. ویرېږو چې موږ هم د متقاعدینو په برخلیک اخته نه شو. زما د پښې د پرې شوي ځای زخم هم تازه شوی. باید پانسمان او ډاکټر ته لاړ شم او زه باید پیسې ورکړم چې زه یې نه لرم. له حکومته غواړو چې ژر تر ژره دې زموږ د ماشونو ورکړې ته پام وکړي او زموږ ماشونه دې راکړي.
په کابل کې یو بل معلول اسد نعمت الله هم ورته شکایت لري.
هم کبن کا اتلا زرا حوالا را و یا اتلا زرا به شپک به شپک پاستا ورکو بیا دا پورا چشو مون تا 15000 و شپک سا ورک پیرا کرا او طول پاتی دی او زما یاو پخد زنگانان پاس نشتا او سلفی صدا معلوله یو با او دا طول سر امداسه و کول نگرانی ما دارا چه دا امداسه ماش که مون زما یاو زوی یولس کلان دا او ساغام کار نکی ام مون که باید بلانه لرو دا فقط فاویل پورا کومن امداسه دا ماش نه دیر
د بلخ ولایت یو بل معلول سید محمد یعقوبی ادعا کوي چې اساسي ستونزه دا ده چې د طالبانو حکومت د معلولینو د حقونو د ویش په برخه کې تقسیم بندي رامنځته کړي.
مشکل بنیادی تقسیم
بنسټیز ستونزه د معلولینو لپاره د امتیازاتو ویش دی. ځینو ته 2000 افغانۍ او ځینو ته 8000 افغانۍ ورکول کیږي. د معلولو کسانو ترمنځ د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې یو روښانه تګلاره نشته.
هڅه مو وکړه چې د معلولینو د حقونو د ورکړې په برخه کې د شته ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د ویاند مفتی فیصل او د مالیه وزارت د ویاند ولی حقمل نظر هم واخلو. خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې دوی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د شهیدانو او معلولینو وزارت د کړنلارې له مخې د تیر جمهوري نظام فزیکي معلولینو ته 6000 افغانۍ او قسمي معلولینو ته 10000 افغانۍ ورکول کېدې. خو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو د چارو د وزارت د پالیسۍ له مخې د هر ملکي معلول میاشتنی حقوق 3000 افغانۍ او د هر نظامی معلول 15000 افغانۍ دي. په تیر هجري لمریز کال کې د طالبانو حکومت چارواکو په افغانستان کې د معلولینو شمیر 1,00,000 اعلان کړی و. خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په 2023 کال کې په افغانستان کې د معلولینو شمیر 2,400,000 کسان اعلان کړی و.
او اوس به هم د سپورت ډګر ته مخه کړو. خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل د ټلیفون لارې سره وصل دی. ساحل صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. کراته ووایه اوریدونکو ته ووایه چې د سریلانکا او د افغانستان د کرکټ د الف لوبډلو ترمنځ لوبه څه ډول روانه ده؟
نوري صاحب سلامونه مې ومنئ. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن د سریلانکا او افغانستان الف لوبډلو د 5 ورځنیو سیالیو لومړۍ لوبه پیل کړې. د دې لوبې پچ افغانستان ګټلې وه او سریلانکا ته توپونه ورکړې وه. سریلانکا 3 منډې کړې دي او 315 منډې هدف یې ټاکلی. د هغوی اته لوبغاړي سوځېدلي وو چې څلور لوبغاړي بلال سمی او درې لوبغاړي هم سلیم صافي سوځولي وو، یو لوبغاړی قیس احمد سوځولی وو. په جواب کې د افغانستان الف لوبډلې تر دې دمه 221 منډې کړې دي، 4 لوبغاړي سوځېدلي دي او 40 اوره لوبه شوې ده. افغانستان ته په 15 توپونو 40 نورې منډې په کار دي چې په دغه سیالۍ کې دغه سیالي وګټي. د افغانستان لپاره ریاض حسن سلیزه ووهله وسوځېد او درویش سولي 15 منډې وکړې او خپل وکټې له لاسه ورکړه.
دغه لوبه چې تاسو تعقیبوئ، یعنی د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په ښه دریځ کې ده؟
تر دې دمه د افغانستان الف لوبډله د دې چانس لري چې سیالي وګټي، ځکه د دوی شپږ لوبغاړي لا هم پاتې دي. خو د درویش رسولي او ریاض حسن په څیر لوبغاړي که وکړی شي تر 500 منډو پارټنرشپ یا ملګرتیا وکړي.
بله، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې قرغزستان ته ماتې ورکړه او لومړی ځل د فوټسال نړیوال جام ته لار وموندله. که په دې اړه لږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
اول ځل چې افغانستان په فوټسال کې نړیوال جام ته لاره پیدا کوي. افغانستان د که څه هم په آسیا جام سیالیو کې په کوارټر فاینل کې له تاجکستان ماتې وخوړه، خو هغه وخت دا څرګنده نه و چې افغانستان نړیوال جام ته د رسیدو بل چانس هم لري. خو افغانستان نړیوال جام ته د رسیدو لپاره د لارموندنې د پړاو 2 سیالۍ ترسره کړي چې له ډېرو پیاوړو لوبډلو سره وي او دواړه سیالۍ 15-3 پر وړاندې وګټلې. په لومړۍ سیالۍ کې عراق ته ماتې ورکړه او په دویمې سیالۍ کې نن د قرغزستان لوبډلې ته ماتې ورکړه. نړیوال جام به په راتلونکي سپتمبر میاشت کې په ازبکستان کې ترسره شي چې د نړۍ پیاوړي او مخکښ لوبډلې پکې برخه لري. د دغه سیالۍ تر ګټلو وروسته د فوټسال ملي لوبډلې لوبغاړو هم ډېر زیاته خوشحالي څرګنده کړې ده او دا یې د افغانستان د خلکو بریا ګڼلې ده. دغه راز د افغانستان مختلفو سیاسینو د نورو لوبو لوبغاړو او خلکو هم دغه سیالۍ او دغه نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې رسیدل ستایلې دي او دا یو تاریخي ورځ بللې ده.
مننه د ازادي رادیو سپورتي خبريال بختیار ساحل کور ودان. بیا هم د افغانستان طبیعت ته راپورونه ته مخه کوو. د کندوز یو شمېر اوسیدونکي او موټر چلوونکي چې د کندوز خولم پر لارې ډېر تګ راتګ کوي، د سړک د نیمګړي کار د بشپړېدو غوښتنه کوي. دغه سړک د جوړېدو کار په پخواني حکومت کې پیل شوی، خو د کندوز د چاردرې ورسوالۍ په سیمه کې د ناامنیو له امله کار درول شوی دی.
د یو شمېر موټر چلوونکو او د کندوز د اوسیدونکو په وینا چې د کندوز خلم د لارې په اوږدو کې د یو شمېر لویو پلونو او پلچکونو د جوړولو کار نیمګړی پاتې دی، چې له امله یې ځینې وخت وژونکي ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. عبدالبصیر عمرخیل چې له 40 کلونو راهیسې د کندوز بلخ ترمنځ موټر چلوي، نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ غواړو چې دا د یرګنک سړک باید جوړ شي. نه پلو پل دانن زه داسې تلی وم، او نه پلو پل چک لري، نه سم قیر لري، پلونه یې نه دي جوړ کړي. یو څه مېلمانه له قندهار نه راغلي وو. د یو کور 3 نفره وو او د یو کور 2 نفره وو. یو اوس پیلن په کوما کې ده او دا 15 دانې شهیدان سومال ته پلک لاندې ولیدلی او شهیدانو.
د دوی په خبره یوازې تیره میاشت د دغې لارې په اوږدو کې ګڼ شمېر موټرونه هغو پلونو او پلچکونو ته لوېدلي وو چې د رغولو چارې نیمګړې پاتې دي او له امله یې څه باندې لس تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د کندز بلخ یو بل موټر چلوونکی شبیر احمد راته وویل:
مردم سفر میکنه د ایلو مسیر کوتوس، ولې
د کندز خلم لارې موږ په دریو ساعتونو کې بلخ ته رسیږو، ځکه دا لار لنډه ده. خو د دې لارې په اوږدو کې د کندز اړوند ساحه کې د څو لویو پلونو د رغولو کار نیمګړی پاتې دی. د نورو ولایتونو خلک چې په دې لار سفر کوي د نابلدۍ له وجې ترافیکی پیښې رامنځته کیږي. موږ له اړوندو چارواکو غوښتنه کوو چې ژر تر ژره د پلونو د رغولو چارې بشپړ تر څو ترافیکي پیښې رامنځته نشي.
د یو شمېر کندوزیانو په باور که د دې لارې کار بشپړ شي نو له امله به یې د چهاردرې او خلم ولسوالیو د اوسیدونکو په اقتصادي وضعیت کې هم مثبت بدلون راشي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د قریاتیم کلي یو اوسیدونکی محمد نعیم آزادۍ روډي ته وویل:
دا د یرګنک لاره دا ډېره خرابه ده. د حکومت نه موږ دا تقاضا ده چې دې لاره باندې کار وکړي، دا لاره جوړه کړي. پلونه یې خرابه دي، سړک یې خرابه ده، او دا ډېره یوه عدادي لاره ده چې دوه درې بندره په همدې لاره باندې دي. د حیرتان بندر ده، د یقینې بندر ده، په همدې لاره یې وړه کوټو دا شیان ټول په همدې لاره راځي. نو له حکومت نه هم دا تقاضا ده چې دا لاره جوړه کړي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد جبار عمرخیل د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کندز خلم د لوی لارې رغنیز کار بیرته پیل کړي.
حکومت څخه هیله دار سي دا باید قیر سي، حکم ځای کې قیر باید رغزه پور دا دوباره قیر شي. هیلم دغه رسې باید پول پلچکو په دغه باندې ډیر زیات کار وکړي. د موټروانانو تم دای مونږه هغه سي باید لږ احتیاط سره کار واخلي، په دې سي ډیر زیات د لارې او د خرابې دي.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د ټولګټو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو. خو له دې وړاندې د کندز سیمه ییزو چارواکو د کندز خلم لارې په اوږدو کې د چهاردرې ولسوالۍ اړوند ساحه کې پر یاد سړک د جغل اچولو او هوارولو خبر ورکړی وو. د کندز خلم سړک چې څه باندې سل کیلومتره اوږدوالی لري، د جوړېدو کار یې کابو دولس کاله وړاندې پیل شوی وو او مالی لګښت د جرمني د پراختیا بانک لخوا ورکول کېده. د یو شمېر موټر چلوونکو په وینا اوس دوی له کندز نه تر بلخه پورې 15 ساعته مزل کوي، خو که د کندز خلم سړک جوړ شي دغه لوی واټن 3 ساعتونو ته راکمیږي.
د خبرونې دوهمه نیمایي ته نږدې کیدونکو، دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اومه ورځ ځانګړی پروګرام مه هیروئ. خو تر هغې مخکې به کندهار ته مخه کړو. په کندهار کې تسبیح جوړونکي وایي سیمه ییزو چارواکو د تسبیح جوړولو د صنعت د ودې لپاره دوی ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي، خو د دوی په وینا د پخوا پرتله د پلور بازار اوس سوړ دی. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
د کندهار ښار اوسیدونکی ملا عبدالله ماشومتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوخت دی او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د ده په خبره په کندهار کې د تسبو جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکي د افغانستان د مختلف ولایتونو د کانونو له ډبرو څخه بیلابیل ډوله تسبیح جوړوي چې به یې له 1500 افغانیو څخه تر 5000 افغانیو پورې رسیږي.
دبر خونه دا دی ډیر دایو سره دی مختلف دایونه جوړ په جوړ سره مقصد د بامیانو د خواستوم راځي د کلا ته خواستوم په خوا راتللی دی. اوس نه ملمي د شاغل از مشتش د وطن د شاغل د ورو سره راځي د کابل څخه عموماً لینه په خوانو مارې پیله کابل د باره و ډیر سره د باره و هغه لکه اوس د جملا سر کسر ته خلکو ټکه کړې ده. نو دا راتللی د جلال آباد ته راتللی
د تسبو جوړولو کسب ډیری کسانو ته د پلار او نیکه څخه ورپاته دی او دوی وایي دا کسب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبیح جوړونکي وایي د ډبرو تسبیح چې ډیرې مشهورې دي له افغانستان څخه ایران، سعودي عربستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو ته صادریږي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیوونکي یې کم سوي دي.
بازار خونو داسې دی ګایې نه کې ګرمې ګایې سوري رقم رقم دي او اجرنه پر وکرار نه لري. ایران ته ځي نو هغه د ایران هغه تومان دي او په دې سره کمزورې دي. نو واسکارونه سره ټیټ چې دی خو هم یو بازار ټیټ دی او مې او په دې کارو بیا هم خلک مجبور دي د خپلې خواري او د خپل زیار په خاطر او په دې نو بیا لیک پردان زور چری او په خونه بیا ما کور او گزاره پکې.
د تسپو جوړونکو وایي د طالبانو حکومت د تسپو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي، او ترڅنګ دې دغه صنعت د ودې لپاره نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي، ځکه په وینا یې د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سوې.
د دغو قانونو په راایستلو کې چې زموږ سره دوی مرسته وکړي، د دغه پروژې او مخته تللو کې چې زموږ سره مرسته وکړي، دسه د سرمایه کاری د هلته چې دا د غره ډبرې راخیږي، موږ به حکومت ته یو شی ورکوو، حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
موږ خپلې وطني ډبرې زموږ دا ډېرې قیمتي.